غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د 1999 کال د حمل د میاشتې لسمه ده چې د 2009 کال د مارچ د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جنرال عبدالرشید دوستم وایي په شپږو میاشتو کې طالبان د شمال نه باسم. امریکا د چین غوښتي دي چې په ایغور مسلمانانو د فشارونه ودروي، او جرمني کې پولیسو لس تنه د داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي.
د افغانستان په لویدیځ کې سیلابونو زیانونه رسولي.
هم خونه مو هم کشاورزي
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه. که تاسو لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي.
د خوست په ولایت کې د ښځو د ناروغۍ لپاره په نسایي او ولادي برخو کې اسانتیاوې برابرې سوې.
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکړم ترڅو چې دوی له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشق الله رحیمزوی او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د سولې د روانو هڅو په اړه د یو واحد دریز درمنځ کولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د یو شمیر سیاسي شخصیتونو سره کتلی دي. دا ملاقات داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته لاړ شي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري په دې حکله امریکا غږ ته داسې وویل.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و دکتر صدالله جلسه داشتن. هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه سول جریان دارن توحید شوند و هم مشوره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
ولسمشر ایمانی په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ملاقات کې د سولې په پروسه کې د جریانونو، اقشارونو او نورو او نوو واقعیتونو څخه د غور استازیتوب لپاره ګډونوالو خپلې مشورې ورکړلې.
په همدې حال کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر چې د دوه غونډې د همغږۍ چارې پر مخ وړي، تیرونی امریکا غږ ته وویل چې دغه غونډه کې د ګډون په هدف د سیاسي ګوندونو او نورو سیاسي او جهادي بهیرونو د استازو چمتووالی روان دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دا مهال د افغان سولې په تړاو په شپږم سفر وتلی، تر دې مخکې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د یو داسې ملي ټیم پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د جهادي او سیاسي ډلو د استازو تر څنګ د ټولو افغانانو استازي پکې ګډون ولري.
جنرال عبدالرشید دوستم وایي که په شپږو میاشتو کې طالبان د شمال نه ورک نه کړل، د افغانستان نه وزم. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي دي که جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي په شپږو میاشتو کې به طالبان د شمال نه ورکي. ښاغلي دوستم دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې خپلو پلویانو ته په وینا کې کړې دي.
په غزنی کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي دي. دغه نښته د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې ده. د غزنی دوه اوسیدونکو په دې اکله امریکا غږ ته وویل
درې څلور اوانې وستلې دي. دوی دغه لیکان دغه معلومات راټول کړي دي چې وشنکان و په لین درولي نورې دورې دورې وستلې. دغه عینې وچ دی ورته معلومېدو په دربین کې خاص دی په نښه کړي وستلې.
بچه های زخمی هست بیاد از نانو بابا. نانو بابا که رفتم من 215 تا زخمی دارم. می چهار دانه زخمی هست. ولی که رفتم اونجا که سریل کده کلو از مکتب بود. از مکتب هم تفره داشتم. می ساعتی دا بود. یک اوان پایر کده دوسی اوان پایر کده همی مکتب خورده همی 4-5 نفر از باید نفر. از 15 نفر هم زخمی هست.
د غزنی دی والی ویان آصف نوری وویل چې په دې نښته کې پر یو ښوونځي باندې د راکټ لګید. راکټ لګیدل دي. د څلور زکونکو د وژل کېدو ترڅنګ ولستانه نور زخمیان شوی دي چې په هغه کې 15 زکونکو او دوه خونکو شامل دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د خغلی نوري له قوله لیکلي چې وژل شوی زکونکو لسنه تر 14 کلنو پورې عمرونه لري.
طالبانو د بدخشان ولایت ارغنج خوا ولسوالۍ نیولې ده. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د ولایت پر ارغنج خوا ولسوالۍ د طالبانو تر پراخ خبرېدون وروسته د ولسوالۍ مرکز د مرکز نه تاکتیکی پر شاتک کړی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری امریکا غږ ته وویل چې تیر شپه په دې ولسوالۍ د طالبانو په برید کې څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې راپورونو اندېښمن کړي دي. دغه کمیسون مشر سیمه سمره د سکلنو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. هغه وایي په ښوونځیو او مدرسو کې د ماشومانو د ځورونو په تړاو هیڅ ډول قوانین نشته تر څو په دې برخه کې څارنه وشي او دا زمونږ د اندېښنې وړ او ټکان ورکوونکي راپورونه دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت د باکر پولیسوالۍ کې مسافرونکو بس د رکشې سره جنگیدلې د خونځې شپږ زده کوونکو او د رکشې چلوونکو پکې وژل شوې دي. د پولیسو یوې جګپوړي افسر شایسته ندیم ای پی خبري اجنس ته وویل چې په ټکر کې یو انجلې ښکاری جبله شوې هم ده. چارواکي وایي انجونې د لسینه کور ته پر رکشې کې روانې وې چې مسافرونکو بس ورسره وجنګېده. پولیس هم دارنګ وایي مخکې د دینه چې هغوی د پیښې ځای ته ورسیږي قهرجنو مظاهرچیانو بس ته ور اچولی و.
امریکا د چین نغښتي چې په یغور مسلمانانو فشارونه ودري. د خبر تفصیل د زمان مومن ناوري.
امریکایي چارواکي وایي چین پر ملیونو یغور مسلمانانو او نور مذهبي ډلو فشارونه زیات کړي او باید د دې کار څخه ډډه وکړي. د نړیوالو مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا سفیر سام براون بک وایي چین له مذاهب سره په جګړه کې ده خدا جګړه ګټلې نشي. هغه وایي د چین حکومت په خپل خلکو باور نه کوي او نه پرېږدي چې هر څوک د خپل عقیدې پر اساس پر مخ ولاړ شي. خو چین د مذهبي اقلیتونو سره د بد چلند ادعا ورت کړي او ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې پروګرامونه د مذهبي سخت دریځ سره مبارزه ده. زامن ممند امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا دی د واشنگټن د استودیو نوریا. د امریکا لوی چرنوال ویلیام بار وای پلان لري د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په حق له د ځنګړي تحقیقونکي رابرټ مولر راپور عامو خلکو ته د اپریل د میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. لوی چرنوال د سنا په مجلس کې دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو ته په یو لیک لیکلي دي چې ټول به ډیر زر د راپور ولولي. ځنګړي تحقیقونکي تقریبا دوه میاشتې د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو د روسي او جمهوریت ټرمپ د انتخاباتي ټیم د احتمالي اړیکو یو شمېر نور مسایلو په حق له تحقیقات وکړل او د همدې تیر یک شنبه پر ورځ خپل راپور عدلي وزارت ته ورکړ.
د برتانی پارلمان یو ځل بیا د صدر اعظم تریزا می د اروپای اتحادیه نه د وټلو یا بریگزټ قرارداد چې تر اوسه د جنوري میاشتې رئیس 2000 رات شوې ده بیا رات کړ. د پارلمان غړو د جمعې په ورځ 85 رایو په تفاوت بریگزټ رد کړ او قرارداد می د می تر 22 منټې وزنډید. میرمن می ویل چې د 85 رایو په تفاوت ماته او د رایو پایلې د خوشینۍ وړ دي. د برتانی حکومت د هیواد له پارلمان نه وغوښتل چې د جمعې په ورځ له اروپایي ټولنې نه د وتلو موافقې ته رای ورکړي چې تر اوږدو او جنجالي خبرو وروسته د 2013 کال په می میاشت کې د لندن او اروپایي ټولنې ترمنځ نهایي شوه. د بریگزټ قرارداد له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو شرایط تضمینی. د برتانی د لومړی وزیر تریزا می د بریگزټ قرارداد تر اوسه 2 ځله د دې هیواد د پارلمان رخوا رد شوی دی.
د جرمني پولیس وایي د هیواد په لویدیځ کې لستنه د یو سختریزه اسلامي برید د پلان کولو په تور نیولې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجنس رپورټ لمخې دغه تورن کسان پرند جمعې او نن د شنبه په ورځ په ځنګړو عملیاتو کې نیول شوې دي. جرمني مقامات ویل دي په دغه ډلې تور لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش سره ارتباط درلود او یا هم د هغې نه د یوې جلا شوې ډلې غړي دي او غوښتل یې د تاوتریخوالي نه ډک جدي بریدونه وکړي. جرمنی مقامات تر اوسه د غډلې د بریدونو د احتمالي اهدافو په حق لسنې دی ویلي. د مقاماتو په وینا یو نیول شوی کس د تاجکستان اوسیدونکو دی خو د نورو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی.
په باراندې کې چارواکو د امریکا غږ او بی بی سی خبرونې ځنډولې دي. دغه هیواد چې د افریقا په مرکزی برخه کې پروت دی په امریکا غږ کې تور لګولې چې د حکومت یو مخالف د خبريال په توګه استخدام کړي دي. د هیواد همدارنګه په بی بی سی تور لګولې چې یو د سیمه مستند فلم جوړ کړي دی چې د هیواد حیثیت زیانمن کړي او غلط معلومات پکې خپاره شوې دي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. خو لومړی په مکړی دی رپورت چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري. د بل خوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې د یو ګډ دریځ درمیسته کولو لپاره له سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلی. د دې خبر نور جزئیات زموږ خبریال حکمت سروش تاسو ته درکوي.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې په اړه د یو واحد دریځ درامسته کولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په اړه سلام مشورې کړې.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف، دانش صاحب، خلیلی صاحب و ډاکټر عبدالله جلسه داشتن. هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه سولی جریان دارند توحید شوند و هم مشوره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
سیاسی شنون که وایی که در سولی پاره در افغانان و ترمنز یو اجماع را منسته نسی در با افغانستان و در هیواد در تیر و دول سیز و لستر آورنی در روان و سیاسی لوب قربانی کری.
چند خطوط اساسی اونده اگر داشته باشند و بالای نکات اجماع بکنن، نظریاتشان در موضوع گیری هایشان و در نهایت موقف گیری هایشان در پیرامون سال، نه تنها علیه دشمن و طالبان و یا مخالفین مسلم حکومت افغانستان و حتی در جهان با یک موقف و با یک آجندا وارد صحنه شدن به مراتب قوی تر و قدرت من خواهیم بود و این صلح تضمین کننده و یا تضمین دریافت میکنه.
بلخوا د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد چې ټاکل شوی د خپل روان سفر په لړ کې کابل ته راسي ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول شخصي اجنډا نه لري. ښاغلی خلیلزاد له بی بی سي سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د استازي په توګه د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی پر ښاغلی خلیلزاد تور لګولی و چې ګواکې له طالبانو سره په خبرو کې د خپلو شخصي ګټو په لټه دی.
دوی هغه معلومات چې باید د ولس سره او د افغانستان د خلکو سره شریکي هغه نه شریکوي، نو ځکه شکونه پیدا شوي دي. خو ښاغلی خلیلزاد خو په خپلو خبرو کې دا څرګنده کړې ده چې دی د متحده ایالاتو د استازی دی او د هغو د ګټو څخه استازولي کوي او د هغو د ګټو دپاره دلته کار کوي. کېدای شي د یو افغان په صفت باندې چې دی افغانستان ته هم یو څه ژمنتیا ولري.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش یاسیګار په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته شاید دوام ونه کړي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره به د سولې تر راتګ وروسته هم نړیوالې مرستې دوام ولري.
مخکنۍ ژمنه او توافقات پر بنسټ که ان شاء الله سول امرسیګو د بایزت او پایدار سول په افغانستان کرامنس شي، بیا هم افغانستان او نړیوال همکارانو ترمنس همکاری او همکاری او مشترک تلاشونه ادامه لري.
د سیګار پر راپور کې ټینګار شوی چې وازل طالبانو سره سول د افغانستان ستونزې نه سیاوره ولای. د دې راپور لمخې که په افغانستان کې تلپات سول کیږي دا به اضافي لګښت غواړي چې وازل د افغانستان مرستندویان ورکولای سي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
ترنور دن کو لتیرو دو ورځو را پدې خوا د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بریټ پیل کړی وو. د دوه ورځنی جګړې په نتیجه کې افغان ملي پولیس لوا له ولسوالۍ وتلی او وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ دولتي ادارې تصرف کړی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
له تیرو دوه ورځو را پدې خوا د بدخشان پر ارغنج خوا ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بریټ پیل کړو. د دوه ورځنۍ جګړې په نتیجه کې افغان ملي پولیس له ولسوالۍ وتلی او وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ دولتي ادارې تصرف کړی دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری امریکا غږ ته وویل چې پر ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو جګړه پیل کړې وه چې په نتیجه کې یې افغان ځواکونه په دې خاطر چې سیمه کې ملکي خلکو ته تلفات ونه وړي د ولسوالۍ له انګړه وتلي دي.
دو شب به طرف طالبا حملات تهاجمی شان را از بالای ولسوالۍ ارغنجخا آغاز کردند که در این میان 8 تن از نیروهای
له تیرو دو شپو را په دې خوا پر ارغنجخا ولسوالۍ بریدونو دوام درلود چې په نتیجه کې 4 تن افغان سرتیری وجل شوي او 4 تن نور ټپیان شوي دي. نظری وایي چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته تلفات هم اوختي خو د مخالفینو تلفات تر دولتي ځواکونو زیات دي.
په دلیل یادی کې برای مردم محل آسیبی نه رسه نیروهای امنیتي شبي گذشت.
په دې خاطر چې د سیمې خلکو ته زیان ونه وړي افغان ځواکونو تیر شپه د ولسوالۍ انګړ پریښې دي او د ولسوالۍ لانګړه د باندې ځای پر ځای شوي دي او نن ورځ جګړې دوام درلوده. هغه وایي چې په بدخشان کې هوا بارانی ده نو ځکه یې جنگیدونکو سرتیرو ته مرسته نه در رسولې. نوموړی زیاتوي چې د ځمکې له لارې به تازه دم قواوې ارغنج خواته ولېږل شي. د بدخشان د ولایتي شورا یو تن وکیل احمد جاوید راغي وایي چې ارغنج خوا ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده.
ولسوالۍ ارغنج خوا متاسفانه سقوط کرده به دست مخالفین دولت. دا 12 نفر تلفات است.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس سقوط شوې ده. لس 12 تن افغان سرتیرو ته تلفات اوختي دي خو دقیق معلوم نه دي. د بدخشان په اردو جیمګان او نورو هغه ولسوالیو کې چې په غیر قانوني ډول معدنونه استخراجیږي د دولت د مخالفو وسلوالو تر تصرف لاندې دي. په ارغنج خوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي خو له سیمې څخه د خلکو د تګ راتګ په ذریعه ځینې معلومات تر مسؤلینو رسول کیږي. ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه تقریبا 15 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته موقعیت لري چې سرحد یې تر فیض آباد پورې را رسیږي. په بدخشان کې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې ناامنه دي چې د معدنونو استخراج او د مخدره موادو د پروسس فابریکې پکې فعالیت کوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کوي چې د دوی وسلوالو د دغې ولسوالۍ مرکز نیولی او افغان ځواکونو ته یې تلفات اړولي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د ګڼو سیمو زیات شمیر کورونه یې له منځه وړي دي. حکومتي چارواکي وایي سیلابونو هغه پناه ځایونه هم وړي چې د بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې دپاره برابر شوي وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
دغو سیلابونو چې د پنجشنبې په ورځ پیل شول هغه ناوړه وضعیت لا پسې خراب کړ چې د افغانستان په لویدیځ کې دا تیر کال د وچکالۍ له امله رامنځته شوی او سلګونه زره کسان یې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د مارچ د میاشتې په پیل کې سیلابونو پراخې ځمکې ویجاړې کړې او د سږ کال د غنمو حاصلات یې لا خطر سره مخ کړي دي.
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه. که تاسې لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي.
په افغانستان کې د طبیعي آفاتو سره دا مبارزې د ادارې ویاند وایي په هرات کې د سیلابونو له کبله 2 تنه تلف شوي خو ځینې نور وایي چې د تلفاتو شمیره تر دې خورا لوړه ده.
تبعات فاجعه بسیار زیاد است.
د دې سیلابونو زیات توانونه واړول. زه یې سیمې ته ولاړم او شاوخوا 200 کورونه مې ولیدل چې بیخي له منځه تللي دي او د خلکو سامانونه تر خټو لاندې بند پاتې دي.
د دې ولایت د روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي 8 تنه مړه او 9 نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ سیلابونو سلهاو کورونو ته هم تاوان رسولی چې له بده مرغه ځینې تاریخي ځایونه هم زیانمن شوي دي. د هرات والی ویان جیرانی فرهاد وایي په دې سربیره زرهاو هکتاره کرنیزه ځمکه پلونه او لوی لارې هم ویجاړې شوي. د ورلډ ویژن په نوم مرستندویه موسسې د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دې سیلابونو لسهاو زره افغانان اغیزمن کړي. د بادغیس ځینې اوسیدونکي وایي دا په تیرو 6 کالو کې تر ټولو ناوړه او زیان رسوونکي سیلابونه ګڼل کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د مسکراتو او نشئی توکو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي چې په 1990 کال کې د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق په برخه کې 1,150 نفر نیول سوي چې 55 تنه شید دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیزی له کابله رپورټ شلېږلی.
د افغانستان د مسکراتو او نشئی توکو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز په 1990 کال کې د خپلو لاسته راوړنو کلنی رپورټ خپور کړ او وی ویل چې په دغه کال کې 1,310 قضیې دغه مرکز سره ثبت شوي دي چې 1,350 کسان په دغو قضیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق په تور 55 ښځې، درې بهرانیان، وسلویخت عامه ساتنې کارکوونکي او 23 هم محصلین نیول شوي دي. معاهد زیاته کړه چې د تیر لمریز کال په جریان کې څه باندې زر تنه تورن کسان د ابتدایي او استناف محکمې لخوا له 1 تر 23 کلونو بند سزا محکوم شوي چې 44 تنه یې ښځې دي.
په تیر کال کې شاوخوا 1,000 تنه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له 1 تر 23 کاله بند محکوم شوي دي چې په دې کې 10 تنه د عامه نظم موظفین، 44 ښځې او 15 نفره هم بهرني وګړي شامل دي.
ښاغلی معاهد زیاته کړه چې په 1990 کال کې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق پیښې د تیر کال په پرتله 50% زیاتې شوې دي. بلخوا یو شمیر مدني فعالین له هغه څه چې د مخدره توکو په کاروبار او قاچاق کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده اندېښنه لري. په هلمند کې مدني فعال شګوفې نورزی امریکا غږ ته وویل چې ښځې د اقتصادي ستونزو او بې سرپرستۍ له وجې مجبوریږي له خپلې چادرې او پوړني څخه په استفادې د مخدره توکو کاروبار او قاچاق ته مخه کړي.
ډېر علتونه همدغه دي چې د ښځو د اقتصادي مشکلاتو له امله چې دا کار کېږي او چې نور کسانو دوی هڅوي او د یو ښه پیسو په بدل کې دوی ته مثلا پیسې ورکول کېږي چې د دغه په بدل کې موږ دونه پیسې تاسو درکوو. ټول علتونه بېرته راګرځي اقتصادي ستونزو ته. که چېرې د ښځو دپاره د کاریابۍ په بخش کې ښه وظایف پیدا شي او دوی دپاره سهولتونه برابر شي تر څو وکولی شي په هغه ټولنه کې دوی هماغه صنایع لاس چې لري او یا هم دوکانداري همدغه کارونه وکړي دوی مجبوره کېږي نه خپل د اقتصاد د ودې لپاره دا کارو ته مخه کړي چې سبا ورځ دوی اولادونه هم خدای مه کړي په دې مشکل باندې ګرفتاري او یا هم اولادونه یې سرګردانی یوازینی علت یې همدغه.
په افغانستان کې دا مهال د مخدره توکو کاروبار او له مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه په یو ټولنیز کړکیچ بدل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2014 کال د سروې پر اساس په افغانستان کې 2.9 تر 3.5 میلیونه کسان په مخدره توکو روږ دي، ګټه اخیستونکي او هغه کسان دي چې وجود کې د مخدره توکو ازموینه یا ټیسټ مثبت دی. دغه وزارت وایي چې په 2013 کال کې په مخدره توکو د 8,013 روږدو کسانو درملنه شوې چې له دې شمېر څخه 1,000 ښځې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ ماشومانی پښتو خبرونه اوري. د پکتیکا روغتیایي چارواکي او مسولین وایي چې د دې ولایت په زیاتره روغتیایي مرکزونو کې په نسایي او ولادي برخو کې د شوزو ناروغانو د لپاره تر ډیره حد اسانتیاوي برابر سوي دي. دوی ویلی دی چې په ټولو کلینیکونو کې قابلیت او نرسانې په دندو کوماري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورت لري.
په پکتیکا کې د نرس او قابلیتګانو د روزنې پروګرام په کال 2011 میلادي کې پیل او په 2014 میلادي کې پای ته ورسید. دغه پروګرام تر سلو ډیر انجونې د قابلیتګي او نرسنګ په برخو کې وروزلې. د او ایچ پی ایم مؤسسه چې د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د دې ولایت په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې د قابله او په ګمارالو سره د خزینه ناروغانو ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې. د دې مؤسسې ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالسلام باورزی وایي چې د یادې شوې ستونزې د دایمي حل لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د نرسانو او قابله او د روزنې پروګرام د پیلولو په مخه یې نن له نږدې سلو نجونو څخه ازموینه واخیستله.
د دغه 50 بابا روغتي تحصیلاتونه موږ په څلور روغتي تحصیلاتو کې قابلیتونه لرو. په دا باقي شپږ څلويخت روغتي تحصیلاتو کې موږ قابلیت لرو، خو مشکل دا دی چې دغه قابلیت اکثره د نورو ولایتونو دي، د مغزیم اوسیدونکو نه دي.
په خرانه کې د نرسانو او قابلو د روزنې مرکز مسؤله ډاکټر روګل وایي چې په نننۍ ازموینه کې نږدې سلو نجونو ګډون کړی و، خو له دې جملې څخه څلرشت نجونې قابلګۍ او څلرشت نورې نرسنګ ته جذبوي. هغې زیاته کړه چې زیاتره دغه نجونې له ولسوالیو راغلي او تر دوه کلنو زده کړو وروسته به په خپله خوښه د خپلو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې ټولنې ته خدمت وکړي.
فارغ کسان د تیر بچ تقریبا کزم اتیا فیصده دی په کار بوخته دي. دغه شل فیصده دستی چې دی ودونه شو یا فامیلي مشکلات دی وجه نه یا هم د مرکز دی ولسوالۍ دپاره دی استخدام شوي نه دي تللي. نور اتیا فیصده شامل دی صحت کار کا.
د روغتیا پلانو په وینا د پکتیکا په لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه روغتیایي کارکوونکو په ګمارلو سره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدو کې ډېره مرسته شوې. شریفه او کبرا محمدی د پکتیکا دوه مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي دي. دوی په مرکز خرنه کې د نرسنګ او قابلګۍ په مرکز کې د شمولیت لپاره په نننۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه.
داسې مشکلات لري، مریضان ډېر دي، حتما ډېر مریضان دي، خو ډاکټران مطلب ډېره کم دي که نه، ډاکټران کم دي، خو تداوی مشکل کېږي که نه. ډاکټران څومره ډېرې دومره زیاتې، دومره مسلمانانو څومره غریبانو دغه خلکو خدمت کولی شي، دا ټریټمنټ صحیح وشي سره.
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکړم تر څو چې دوی له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او په تقریبا داسې ولسوالۍ دي چې هغه ډېر قابله او ته ضرورت لري، ډېر هغه مېرمنې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته قابله وي رسیدګي نشي کولی.
په تېره سه باندې یوه نیمه لسیزه کې له نړیوالو مرستو سره سره د نه پاملرنې له وجې پکتیکا بیا هم هغه ولایت یادیږي چې د لرې پرتو سیمو روغتیایي خدمات یې ډېر کار پراخو او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د سولې د روانو هڅو په اړه د یو واحد دریځ د رامنځته کولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکني جمهور رئیس حامد طرزي په ګډون د یو شمېر سیاسي چیرو سره کتلې دي. جنرال عبدالرشید دوستم وایي که په شپږو میاشتو کې طالبان د شمال نه ورک نه کړل د افغانستان نه وځي. په غزنی کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په جګړې کې لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکو د دې ولایت پر ارغنجخوا ولسوالۍ د طالبانو تر پراخو بریدونو وروسته یې د ولسوالۍ د مرکز نه تکتیکي پر شاتګ کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ښوونځیو او مدرسو کې د ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې راپورونو اندېښمن کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت د بکر په ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی بس د رکشې سره جنګېدلی، د ښوونځي شپږ زده کوونکي او د رکشې چلوونکی پکې وژل شوی. امریکا د چین غوښتي دي چې په ایغور مسلمانانو فشارونه ودروي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي پلان لري چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر راپور عامو خلکو ته د اپریل د میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. د برتانیې پارلمان یو ځل بیا د صدر اعظم تیریزا می د اروپایي اتحاد نه د وتلو یا برگزیت قرارداد چې تر اوسه د جنوري د میاشتې راهیسې دوه ځلې رد شوی دی بیا رد کړ. د پارلمان غړو د جمعې په ورځ 55 رایو په تفاوت برگزیت رد کړ او قرارداد د می تر 28 نیټې وځنډید. د جرمني پولیس وایي د هیواد په لویدیځ کې یې لس تنه د یو سخت دریزه اسلامي برید د پلان کولو په تور نیولې دي. د جرمني ډي پي خبرانس د رپورټ لمخې د غتورن کسان پرندو جمعې او نن د شنبه په ورځ په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. په بروندي کې چارواکو د امریکا غا کو بي بي سي خبرونې ځندولې دي. هغه وایي چې د افریقا په مرکزی برخه کې پروت ای په امریکا غا کې تور لګولای چې د حکومت یو مخالف د خبريال په توګه استخدام کړي. د هیواد امدارنګ په بي بي سي تور لګولای چې یو داسې مسند فلم خبر کړي دی چې د هیواد حیثیت زیانمن کړي. او ورسته خبر دا چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو یو فلسطینی د اسرائیل په لټنګ دی وژلی. ویل کېږي یو شکلان سات په دې سیمه کې له یوې پراخې مظاهرې څو ساعته مخکې وژل شو. دغه فلسطینی په داسې حال کې وژل کېږي چې ټاکل شوی و فلسطینیان د اسرائیل او مصر د خوا د غزې د کلابندۍ په غبرګون کې نن مظاهره وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې وروسته له هغه د اسرائیلو لخوا کلابنده شوه چې د حماس ډلې د سیمې کنټرول ترلاسه کړ.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو که غواړئ چې زموږ دا خپرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې واوري نو کولی شئ چې پښتو voa.com ته ورسئ. او کولی شئ چې زموږ بل خبرونه ته په 00202619 11 14 باندې تلیفون وکړئ. د امریکا غږ شنه راډیو خبرونه دوام لري.